تشکر از همکار تکنیک طاهر روشنم تشکر میکنم که در این سیدقه ما را امروهی کرد و حالا در یک ساعت دیگر نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدین آقای نوری.
جاوید نعیمی تاسو ستړي مشهد آزادی رادیو قدر منوریدون کوی و بل پختوخ پرونه پیل شو. د دې خبرونه ډیره برخه آزادی رادیوی مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم د افغانستان او نړۍ په اړه مهم خبرونه لرو او د غرض اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په هغه کنفرانس کې ګډون وکړي چې ټاکل شوی د جولای په 6 په کابل کې جوړ شي. خو مخکې له دې به فرشته جلازې ته ور ورکو چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په موخه د دې ساده مهمو خبرونو سرخطه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن افغانستان ته ځي. د ناتو عمومي منشي د تړون پر غړو هیوادونو ژغ کړی چې د افغانستان د پولیسو د روزنې لپاره زیاتی پیسې ورکړي. پاکستاني مقامات ویل اروپایي مشرانو سره د چهارشنبه د ورځې پلان سوی غونډه لغوه سوه او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له واکه لري سوی جمهور رئیس قرمانبیک باکیوف د نارامیو په نتیجه کې قزاقستان ته پناه وړې وه او اوس له دغه هیوادم په نامعلوم لوري وتلی. په مکرید خبرونو تفصیل ته ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په افغانستان کې په جوړیدونکو نړیوال کنفرانس کې برخه واخلي. یو لوړ رتبه امریکایي مقام پرون وویل دا به د افغانستان د ثبات د تامین لپاره یو بل ګام وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د دوشنبه په ورځ خبري رسنیو ته پر دې ارتباط وویل چې دا به یو اربیا د افغانستان د ثبات له تامین سره د نړیوالو د تعهد څرګندونه وکړي. په دې نړیوال کنفرانس کې د بحث یو عمده موضوع په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت د هڅو ارزول دي. په دې ارتباط وروسته نور تفصیل وړاندې کیږي. د ناتو عمومي منشي د دغه تړون پر غړو ژغ کړی چې د افغانستان د پولیسو او اردو د ځواکونو د روزنې لپاره 4500 نور روزونکي پیدا کړي. اندرس فوګراس موسن پرون په بروسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او د وزیرانو له غونډې مخکې چې ټاکل شوی د پنځشنبه په ورځ د استونیا په مرکز تالین کې جوړ شوی خبري اعلان ته وویل د انتقال د پروسې د تطبیق لپاره موږ د اړتیا لرو چې په دې برخه کې افغان امنیتي ځواکونه خپل رول ولوبوي. دا په دې معنی چې موږ د هغوی د روزلو لپاره روزونکو ته اړتیا لرو. موږ تر اوسه د 4500 روزونکو له کمی سره مخامخ یو. راسموسن زیاته کړي چې دا یو ډیره لږه شمیره ده خو اغیز یې ډیر زیات دی. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو غوښتنه کړې چې خپلې هڅې دې په کار واچوي څو وکولای سي په افغانستان کې د ناتو د دغه ماموریت لپاره مهمې منابع پیدا کړي. پاکستانی مقامات وایي چې له اروپایي مشرانو سره د چهارشنبه د ورځې لپاره پلان سوې غونډه د آیسلند د اور غورځوونکو غرونو د دود د خپرېدو او د نړیوالو پروازونو له ځنډېدو سره تر بلې نېټې ماتله کړې ده. د آیسلند د اطرفشاني غرونو دود په اروپایي هیوادونو کې له څو ورځو راهیسې په لویو د هوایی ډګرونو کې پروازونه لخن سره مخامخ کړي. ټاکل شوی و چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په برسل کې په دې غونډه کې چې سبا جوړیدونکو برخه واخلي. د پاکستاني مقاماتو په حواله ټاکل شوی چې دا غونډه په نږدې راتلونکي کې وسی. د خبرونو پر اساس د اروپایي هیوادونو کلنۍ غونډې ته د پاکستاني مقاماتو اوربلل د افراطیت څخه موجودو اندېښنو ته په پام د اروپا لخوا د پاکستان پر اهمیت ټینګار ښکاره کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وای د قرغزستان له وکیل رسوي جمهور رئیس کورمانبیک باکیوف چې د وروستیو نارامیو په نتیجه کې قزاقستان ته پناه راوړې وه له دې هیواده وتلی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیاس عمروف ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څه نسی ویلی چې باکیوف به کوم هیواد ته تللی وي. باکیوف په بشکیک کې د وروستیو نارامیو څخه وروسته چې مخالفینو له واکه لرې کړ د پنځشنبه په ورځ قزاقستان ته تښتېدلی و. د مخالفینو په دغه پاڅون کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د قرغزستان په مرکز بشکیک کې د امنیت د تامین او ثبات لپاره ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده ګمارل شوي دي. د دوشنبه په ورځ قرغزیانو د روسي نژادو په شتمنیو حملې وکړې او چور تالان یې ګډ کړی و. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د قرغزستان د شړل سوي جمهور رئیس قربانبیک باکیوف په اړه ډیر معلومات نسته. د دوشنبه پر ورځ د قرغزستان موقت حکومت چې لا تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا په زغرده په رسمیت نه دی پیژندل سوی، د اصلاحاتو د راوستلو، د ډیموکراسۍ د اصولو د عملي کولو، د خپلواک پارلمان د رامنځته کولو او په راتلونکو شپږو میاشتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو تعهد وکړ. د رپورټونو له مخې د آیسلند له اور غورځوونکي غره څخه د خپرو سویو ایرو یوه نوې څپه د بریتانیا د هوایي قلمرو پر لوري روانه ده. د هوایي ترافیک د خدماتو اداره تمه کوي چې دې وضعیت ته په پام سره به نن د ورځې په وروستیو کې د سکاټلند، انګلند او ویلز هوایي قلمرو بیرته پرانیستل سي، خو د لندن هوایي ډګرونه به نن هم بند وي. د بریتانیا هوایي قلمرو له تېرې پنجشنبې راهیسې فضا ته د آیسلند د اور غورځوونکي غره د ایرو د خپرېدو له امله بند سوی. د دې ویرسته چې دغه ایرې به د الوتکو انجن ته زیان ورسوي او هغه به له کاره وغورځېږي. په شمالي اروپا کې په میلیونونو مسافر په هوایي ډګرونو کې بند پاتې دي. او د چین حکومت په سیمه کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو په خاطر نن ملي ماتم اعلان کړی. د تېرې چهارشنبې په ورځ د تبتیانو په یوه ګڼمېشته سیمه کې د قربانیانو شمېره 2000 ته ورسیده. دا کسان د زلزلې له امله مړه او زخمیان سول. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 200 کسان لا هم د ورکو سویو په لست کې دي. خبرونه ختم سول.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، د دې خپرونې ډېره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو پر دې سربیره د کابل په کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د ګډون په اړه راپور لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون وویل چې هیلری کلینټن به په کابل کې په هغه جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي چې د جون ټاکل شوی ده، د جون په 10 جوړ شي. ریچارډ هولبروک ویلي چې دا به د افغانستان د ثبات تامین لپاره یو بل مهم ګام وي. په دې ارتباط فرشته جلال زیدی رویټر خبری آژانس په استناد یو مطلب چمتو کړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د دوشنبه په ورځ خبری رسنیو ته وویل چې دا به یو اربیا د افغانستان د ثبات له تامین سره د نړیوالو د تعهد څرګندونه وکړي. د کابل نړیوال کانفرنس به د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د کانفرنس ځای ونیسي چې ټاکل سوی و د راتلونکې میاشتې په وروستیو کې ترسره سي. البته د کابل کانفرنس مخکې به د سولې ملي مشورتي جرګه وسي او جمهور رئیس حامد کرزی به واشنگټن ته هم لاړ سي. جمهور رئیس کرزی د مې د میاشتې له 10 تر 14 په واشنگټن کې دی. د ریچارډ هولبروک په وینا د غربیانو په ضد د جمهور رئیس حامد کرزی له وروستیو توندو څرګندونو سره سره د کابل او واشنگټن روابط ښه دي. تر دې حده چې لسهاو امریکایي عسکر د دې هیواد جنوب ته له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په خاطر لږدول سوي دي. هولبروک ویلي هغه وخت اوبه یو څه خړې سوي وې، خو اوس بیرته وضعیت ښه دی او موږ د راتلونکي په اړه فکر کوو. د کابل د نړیوال کانفرنس هدف د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په لندن کې د افغانستان په ارتباط د شوي نړیوال کانفرنس د نتایجو ارزول دي. د لندن په کانفرنس کې برخه اخیستونکو هیوادونو پریکړه وکړه چې افغان ځواکونه به قدم په قدم د دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت په تامین کې مخکښ رول لوبوي او په دې ډول به له افغانستان څخه د بهرنیو قواوو د تدریجي وتلو لپاره لار خلاصه سي. د کابل په نړیوال کانفرنس کې به هم دارس د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس کرزی د حکومت پر هڅو خبري وسی. البته هم دا مسله به په واشنگټن کې هم د جمهور رئیس کرزی د سفر له مهمو ټکو څخه وي. ریچارډ هولبروک ویلي موږ ټول په دې موافق یو چې د دوارخیزو ګټو په خاطر باید له اداري فساد سره په ډیر شدت مبارزه وسی.
و امریکا چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پام کې ده د جولای په 10 په کابل کې جوړ شي. له دې کانفرنس د مخه به کابل د غراز د سولې د یوې جرګې شاهد هم وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه څو تنو افغانانو نظرونه څرګند کړي، دلته به په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
آج سلطان محمد د کندهار ولایت حامد کرزی چې دا د سولی جرګه جوړی دا د معنا د کرزی او د کرزی د حکومت په موجودیت کې سوله ناممکنه ده.
زه حاجی محمد زاهر د تندم سره تمنین خبرې کوم. نو له دغه رهبرانو او دغه پیلي حکومت نه دا خواهش ما ده چې زه تر زره سولې ته غاړه کېږي او یو تر بله سوله وکړي او دا مظلوم ملت په قرار شي. دا مظلوم ملت دی په عذاب ده. دو دېرش کاله کېږي چې په دې وطن کې جنګ جدل ورور وژنه پلار وژنه ده. خواهش کوم چې زه تر زره دا جنګ ختم شي.
زه کریم الله د پکتیا ولایت د زلزاریو په ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ټولو افغانانو وروڼو څخه دا هیله ده چې د حامد کرزي د دغه اسلامي وینا په کولو سره د ټولو افغانانو یې غږ وکړ چې راشئ د سولې په مشورتي جرګه کې ونډه واخلئ او بهرنیو ترورستانو ته مه پرېږدئ چې د افغانستان فعالینه استفاده وکړي او خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسي. وسلام.
جنگ وطن کی برخه واخلی زه قدرت الله د بغلان مرکزی څخه خبرې کوم. د افغانستان حکومت کې دا اوس فیلاله د سولې او جرګې لار روانه کړې ده. د دې د حال یوازنۍ جنگ لار نه ده. جنگ نه ده چې دوی په افغانستان کې یوازې جنگ لار غوره کوي او بلې خوانه د سولې او جرګې مصلحتونه په مخ بیایي. وسلام.
په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه مو د څو تنو افغانانو نظرونه واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د دې خبرونې ډیره برخه آزادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د آزادي رادیوي مجله.
السلام علیکم. اسدالله غزنفر یم. په آزادي رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د مینی مجلې د 26مې غنې د خبرېدو په مناسبت د داوود وفا ریپورت په هلمند کې د روانو ادبي فرهنګي فعالیتونو په باب له شاغلي پاتون سره مرکه، د چین د خلکو یو خوږه کیسه، په ادبیاتو کې د سترکچرالیزم د نقش په باره کې بس او نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
د افغانستان د تیاتر او ټلویزیون تکړه هنرمند انیسه وهاب د یک شنبه په شپه د 35 کلو په عمر وفات شو. د انیسه وهاب کورنۍ ویلي چې نوموړي له یوې میاشتې راهیسې د سرطان د ناروغۍ له امله په بستر کې و. انیسه وهاب له 1 کلنۍ د افغانستان په راډیو او بیا ټلویزیون کې د تیاتر او تمثیل په برخه کې کار پیل کړ او د خپل کار په بهیر کې ګڼې جایزې هم خپلې کړې. میرمن انیسه وهاب له سباندې 4 کلو راهیسې له آزادۍ راډیو سره همکاري درلوده او د مربای مارچ او آشیانې د خپرونو په ګڼو ډرامو کې رول لوبولی. د انیسه وهاب جنازه د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قلاب چکن په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. ولسمشر حامد کرزی کندوز ولایت ته د سفر په وخت په هیواد کې د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړ او خوشحالي څرګنده کړه چې د طالبانو د ادارې له ختمېدو راهیسې په افغانستان کې آزاد او مطبوعاتو ډېره وده کړې ده. د چې د کندوز ولایت دولتي مامورینو او قومي مشرانو ته خبرې کولې وویل چې آزاد مطبوعات د حکومت په عملونو رڼا اچوي او حکومت ته وایي چې دغه تیروتنې دي کړې دي. د یادولو ده چې په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې د مطبوعاتو له ودې او آزادۍ سره سره شکایت کیږي چې رسنیو ته په عمل کې دا اجازه نشته چې د لویو مجرمانو په باره کې څرګندونې وکړي او نیوکه ورباندې وکړي. په پېښور کې د افغانستان ادبي انجمن د نوي کال او پسرلي په ویاړ پسرلنۍ مشاعره وکړه. په دې مشاعره کې چې نامتو شاعر او ژورنالیست قتیل خوګیانی، د دینی پوهنو لیکوال زاهدی احمدزی، ژباړن او شاعر شجاع زادزی او نورو ګڼو افغان فرهنګیانو برخه اخیستې وه. وطني او پسرلني شعرونه وویل شول. دغه غونډه مازدیګر پیل او ماخوستن په 9 بجو پای ته ورسېده. د یو بل خبر مطابق په پیښور کې د مهترلام بابا په نوم نوی ادبی ټولنه پرانستل شوه. د دې ټولنې مشر نذیر قریشی او مرستیالی عبدالوهاب څاروان ټاکل شوي دي. د افغانستان د نامتو هنرمند ظاهر هویدا د ژوند او هنري کارونو مستند فلم په کابل کې وښودل شو. په دغه فلم کې د ظاهر هویدا د اوسني ژوند مختلفې صحنې خوندي شوې دي. ظاهر هویدا له تیرو 24 کلونو په جرمني کې اوسي.
په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو مجلې خپرې شوې چې لڅه مزل ورسته کار بس کړ، خو په هغه لږو مجلو کې چې د خبرونو لړۍ ونښلې ده، په جلال آباد کې خبرېدونکې مینه ده. مینه مجله د ځوان شاعر او لیکوال عزت الله ثواب په مشي د لیکوالو او ژورنالیستانو د یوې ډلې په زیار خپرېږي. د تیرې یکشنبې په ماښام په جلال آباد ښار کې د مینې د 24مې ګڼې د خبرېدو په ویاړ د فرهنګیانو او ژورنالیستانو یوه غونډه وه. د همدې غونډې او د مینې د 24مې ګڼې د خبرېدو په مناسبت په ننګرهار کې زموږ همکار داود وفا له ښاغلي ثواب او ځینو نورو قلموالو سره د مینې په باره کې خبرې کړې چې دلته یې اوري.
د مینې د خپلواکې مجلې مسؤول چلوونکي انجینر عزت الله ځواب وویل، پخوا یې مجله زر ګڼې خپرېده خو اوس 15,000 ګڼې خپرېږي، او دا ځکه چې په خلکو کې مینه خورا کړې ده.
خو مونږ زیات ټینګار په دې تو کلونو کې او تاکید هم په محتوا باندې کړی دی. مونږ کوشش کوو چې زمونږ د مجلې محتوا ښه هر چا ته په زړه پورې دینی، تفریحي، تاریخي، سیاسي، سپورتي او علمي مطالب راواخلو چې د هر ذوق خاوندان پکې د خپلې خوښې شی پیدا کړي. نو همدای د بریالي توب لامل دی. دا سلور کال کېږي چې مینه له 2,000-3,000 څخه اوس 15,000 ګڼو ته لوړ شوې ده. نو اوس مونږ کوشش کوو چې دا میاشتنی شي، اوس دوه میاشتو کې یو ځل چاپېږي. نو که په میاشتنی شي او خپله انټرنیټي پاڼه ډیزاین او کار پرې روان دی، د کار لاندې ده، بیا به هغه هم اپډیټ کوو او لرو سیمو کې پراته خلک به مینې ته لاسرسی پیدا کړي.
لیکوال او کره کتونکي زرین انځور وایي دا چې اکثره مجلې د خپراوي له پیل نه لږ وروسته بیرته بندېږي او مینه د 8 کاله مسلسله خپرې ده، لومړنۍ ښېګڼه یې همدا ده.
مینه مجله د ننګرهار په مطبوعاتي تاریخ کې خپل خاص ځای لري. نن په ننګرهار کې د مینې د مجلې اتمه کلیزه لمانځل کیږي، او دلته هم د ننګرهار او هم د هیواد د نورو برخو د رسنیو کارکوونکي، ژورنالیستان، لیکوال سره راټول شوي دي، او د مینې د مجلې دغه کلیزه په خوشحالۍ سره په خوښۍ سره لمانځي. مینه هغسې یوه مجله ده چې د ښاغلي مسؤول مدیر او دغه د ملګرو په زیار او هلو ځلو خپرېږي، او څلوېښتمه ګڼه یې خپره شوې ده. دغه لړکې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي د ننګرهار د مطبوعاتو په تاریخ کې. خو مینه به خپل ځای په دې ولري چې خدا د ځواب سره په خپلو ځانګړو هلو ځلو په دوامداره ډول خپرېږي. بل ډېر ذوقي مسایل، دا خاصه سیاسي مجله نه ده، یو ذوقي مجله ده، او له همدې کبله په عامو خلکو کې، په عامو لوستونکو کې ډېره زیاته محبوبه ده.
لیکوال او شاعر عزت الله شمزه وایي مینه مجله باید د لوړو ذوقونو په پالنه کې لا وهڅیږي.
مینه تر دې دمخه چلېدلې ده، ځکه کله چې مینه پیل کېدله هیچا باور نه کاوه چې مینه به تر څلوېښتمې ګڼې پورې راورسیږي. زه فکر کوم د مینې په چلولو کې او د مینې په پاللو کې د ټولو فرهنګیانو، د ختیځونو او د ټول هیواد د فرهنګیانو ونډه شته. هر چا پکې خپله برخه کړې ده، خو د مجلې چلوونکو ډېر کمال په دې کې و چې له پیل نه تر اوسه پورې هر ډول د هر ډول خلکو ذوق ساتلی دی. زموږ په ټولنه کې د هغو خلکو شمیر ډېر زیات دی چې عالي تحصیلات نه لري. دغه مجله یو خوالی لري چې د هغو خلکو لپاره کافي مواد لري، د هغوی ذوق خړوبوي، د هغوی د ذوق مطابق مطالب خپروي، حتی تر دې پورې چې ډېر خلک د همدې مینې له وجې نه لیکوالان شوي دي. له پیل نه کله په ټوکو شروع کړې ده، کله یې په ځینو نظریاتو او ژباړو شروع کړې ده، خو اوس هغوی خپله لیکوال دي، لیکنې کولی شي او د نظر خاوندان دي. دغسې کار کول د مطبوعاتو په دغسې ګڼه ګوڼه کې د مجلې چلول او مجله خپله ځان ته لیکوال پیدا کول، دا ډېر لوی کمال دی زما په نظر. ډېر مطالب پکې داسې و چې هغه به ډېر د عالي ذوق نه و. اوس په دې کوشش وکړي په راتلونکي کې چې ډېر ښه سیاسي مواد ولري، ډېر ښه ادبي مواد ولري، تحقیقي مواد ولري.
د مینې چلوونکي عزت الله ځواب وایي تروس علا خپل وطن د پر وخت چاپ او خبراوی جوګه نه ده خو دوی دا ټول استونزي غالي او مجله په خپل وخت د لوستونکو ترګوت ورسوي
ولا استونزي خود چاپي مطبوعات په مخ کې لري زیات دي او د مخ کې خندونم شته دي او د بیان ازادي په افغانستان کې نوې ده منکل ناکله د ننګونو سره مخ کېغو او د چاپي مطبوعات په برخه کې د تخنیکی استونزي زیات دي تروسه مونږ په خبر کې مجله چاپو او به دل تراوډل ته او مطبوعات شته دي ډاډمن کار چې پوشي
مینا مجله تو کلون رئیسی پا هر دو میاشتو که یو زل پا جلال آباد که خبریگی ده می نشپا ده موسیقی پا خواگو نغمو پایتا و رسیده
ایا کله په زړه کې در تیر شوی دی چې د بازار د منځ په زرګونو کسانو کې یا د ماښام په تیاره کې یا په کوم ګوشه ځای کې به د انسان په شکل کې ناشنا مخلوق هم وي؟ که دغسې تصور در پیدا کیږي نو ډاډه اوسئ چې یوازې نه یاست. له یوې سروې سره سم د نړۍ په هرو 50 کسانو کې یو کس ګمان کوي او بلکې باور یې دی چې د مځکې پر مخ ناشنا مخلوق هم شته. په دې اړه د رویټر اژانس ریپورت وشمه رشید الولی
د نړۍ په سلو کې شل کسان باور لري چې د ځمکې په مخ ناآشنا مخلوق په بدله څیره کې مثلا د انسان په څیره کې موجود دی. د رویټر اژانس له راپور سره سم ایپیسوس ماسسې د نړۍ د 22 ملکونو له 30 سره کسانو د ځمکې په مخ د ناآشنا مخلوق د شتون یا نشتون په باره کې پوښتنه کړې او ورمعلومه شوې ده چې په هرو سلو کسانو کې شل کسه ګمان کوي چې ممکن د نورو ستوریو یا داسې نور ناآشنا مخلوق په بدله څیره کې دلته ووسی. د دې سروې په وخت معلومه شوه چې د هندوستان او چین خلک په دغسې ناآشنا موجوداتو باندې ډېر باور لري. په دغه دوه هیوادونو کې په هر سلو پوښتیدلو کې 40 کس ویلي دي چې د دوی زړه ته دا خبره لویږي چې د ځمکې په مخ به د انسان په شکل کې ناآشنا مخلوقات موجود وي. د دې سروې په اړه له خبره شوې راپور سره سم په سویډن، هالند او بلجیم کې په ناآشنا مخلوق باندې د باوري کسانو تعداد تر بل هر ځای کم دی. په دغه دریو هیوادونو کې یوازې 8% خلک ګمان کوي چې د ځمکې په مخ ناآشنا مخلوق شته دی. د ایپیسوس ماسیسې یو مقام جان رایټ وایي چې د دې سروې په اساس ویلی شو چې په کومو ځایونو کې ډیر خلک ژوند کوي او خلک له یو بل سره ډیر نشي پیژندلی، هلته خلک دا ګمان په اسانه کولی شي چې ممکن داسې مخلوق هم وي چې یوازې څیره به یې د انسانانو غوندې وي او په اصل کې به نور موجودات وي. خو په کومو ځایونو کې چې لږ خلک ژوند کوي او خلک له یو بله ډیر خبر دي، هلته د انسان په شکل د نورو مخلوقاتو د شتون باور کم دی. دغه سروې وایي چې د ښځو په نسبت د هغو نارینهو شمېر زیات دی چې د ځمکې په مخ د ناآشنا مخلوق په شتون باندې باوري دي. په هرو سلو نارینهو کې 22 کسانو ویلي دي چې دوی ګمان کوي چې په ځمکه کې به ناآشنا مخلوق هم وي، حال دا چې یوازې 10% ښځو ویلي دي چې د ناآشنا موجوداتو شتون یې زړه ته لویږي. اکثره هغه کسان چې په دې خاورینه ځمکه باندې د ناآشنا موجوداتو په شتون باور لري تر 15 کاله کم عمر لري. د بې باور کسانو شمیر په ښځو او هغو کسانو کې چې عمر یې تر 15 کاله اوښتی نسبتا ډیر دی.
هلمند د افغانستان یو هغه ولایت دی چې په تیرو څو کلونو کې ورنه د جنګونو، د قتلونو، د بمباریو او تباهیو خبرونه راځي او دا خبرونه دومره ډیر دي چې شاید ګڼو خلکو ته دغه ولایت یوازې د جنگ یو میدان ښکاره سي. خو په دې سیمه کې د مرګ د بلا په څنګ کې د ژوند چاپیرۍ هم وسی او په مختلفو ډګرونو کې کارونه هم روان دي. په هلمند ولایت کې د ادبي او فرهنګي فعالیتونو په اړه د دغه ولایت د بوس جریدې له چلوونکي احمد شاه پاتون سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله پاتون په هلمند کې ادبی فعالیتونه څنګه دي؟
د محل په هلمند کې تقریبا 15 یا 16 کلتوري ټولنې فعالیت لري چې هغه ځینې خبرونه هم لري او په مجموع کې یو ادبی بهیر چې هلمند ادبی بهیر نومیږي ټولنې چې د جمعې پر ورځ باندې تر غونډیږي او هلته مشارکې او خپل نثرونه لولي او ورسره ځینې وختونه کره کتنه هم لري.
تاسو ویل چې ځینې وختونه کره کتنه کوي، څنګه دا په نورو ولایتونو کې یا په کابل کې خو دا کره کتنه خامخا جزئي دي؟
اکثریت وخت ځینې دا کره کتنه د یو جنجال بڼه غوره کوي، د یو شر و شور یا د یو جګړې بڼه غوره کوي. یو څوک پر یو ټکي باندې ټینګار کوي یا بل چې کله خپل دلیل ورته وړاندې کوي دی بیا نه مني، نو د دغه عمل اکثریت وخت پاتې ډېرو ساعتونو ساعتونو بیا پر دې باندې لګېږي، کنات یو بل ته نشي رکولی. علت یې همدا دی چې د کره کتنې برخه یو څه کمزورې ده.
هلمند خو د مساحت له مخې ډېر لوی ولایت دی، ستاسې دا پنځه شپږ غونډې چې دي دا په ولایت کې خوریری او کنه ټولی په مرکز کې راټولې؟
متاسفانه باید وایم چې ټولی په مرکز کې، ځکه دي چې هلته دا زمينه نه ده برابره. په هلمند کې یو ټولنه ده ابو هاشم سروانی ټولنه په نوم باندې،
پلشکرګا
کې ده. خو دا هغه ځینې ملګري په مرجی ولسوالۍ کې یو فعالیت پیل کړی دی چې د دوی څنګه د خالته نوم بیل دی، پردیس بانډار په نوم باندې ځینې ملګري سره غونډ کړی دی. په ګرش کې هم یو ټولنه ستا د شملې په نوم باندې د هغه مارونی مشاعره کې
د رادیو غانو تلویزیونونو اخبارونو په برخه کې هلمند حالت لري. اوس
هلمند دا مهال تقریبا پنځه رادیوګان لري چې یو پکې دولتي ده، یو تلویزیون دولتي لري، او دا څلور رادیوګان چې دي دا شخصي رادیوګان دي. په هغو کې چې دي زیاتره برخه د کسانو د نشتوالي له امله یا د پیسو یا د اقتصادي مشکلاتو له امله موسیقي یا ځینو داسې پروګرامونه نیولې دي چې هغه فایده مند نه دي.
یعنې تاسو په نظر باندې دا موسیقي فایده مند نه ده؟
پر اندازه باندې یو شی کچیر اندازه ولري نو بیا به صحیح فایده بو کې، خو مسکم کچیر ټول ورځ موسیقي اورم او بل کار اتپاتې او بل څه نه خبروم، نو دا خو من نه کوم چې رادیو چې جوړه سوی دغه مسالې پر باندې سوی دی.
تاسو په نظر باندې دا رادیوګانې چې دي هغه د سیمه ییزو مشکلاتو ته یا د سیمې د کلتور او کلچر په غوړولو کې خاصه برخه نه لري؟ هغه ته کسیټونه دي همغه خبره
نه لري؟ لري خو تر خپل وسه پورې لري. دوی هڅه کوي چې دا خبرونه ولري، ځکه چې اوریدونکو هم دا شی خوشي، اوریدونکو هم نور د دې څخه ستړي سوي دي چې موسیقي واوري، خو تر خپل وسه پورې کېدای شي زیات امکانات د دې ونه لري چې هر ورځ د یو خبرونه جوړه کړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات پکې نه
کېدای شي.
تلویزیون د پخوا په پرتله باندې ډیر ښه سوی دی. پخوا چې واغې یو کمرمن یا یو کمره بو یا یو استودیو او یو دوه درې ساعت نشرات ورلوده، اوس خبرونه زیات سوی دي، کیفیت یې ښه سوی دی، مک کمپیوټر نور تر غلې دي، خبريالانه کارکونکي ډیر زیات سوی دي، خبرونه زیات سوی، کیفیت لوړ سوی دي.
څومره وخت کیږي چې بهتري پکې راغله؟
تقریبا د نوې والي دراتک سره د غاتن په تیر یو کال کې تقریبا.
او د مطبوعاتو په برخه کې خو مو سره ته ونه ویل؟
مطبوعاتو مجلې همستا اخبارونه همستا، خو متاسفانه باید وایم چې په هلمند کې مطبعه نستا، د چاپي مطبع یو د مطبع ست دولتي مطبع، لیکن هغه یو ځ خپل ونی ز اخبار چې دغه چاپي او دولتي ځنی شانتي غورته چاپي د نور کچې مش پغه باندې چاپ کونو، پغه پیسو باندې مش کوله سوچ درې غنی مجلې چاپ کو دونه ګران د دې ماشینونو چې فکر کوم ډیر زړه دي.
نو خلک چیرته؟ په
کندهار کې چاپي، هرات کې چاپي، کوټه کې چاپي، لاهور کې چاپي. ز خپل یو د اخبار مسولیت په غاړه لرم، بوست اخبار چې د نور ملګرو مر سره همکاري وکړله، هغه چې دا ځنډیږي یا وخت ور باندې اوړي، علت هم دا دی چې څو وخت کندهار ته راستوم، په کندهار کې بیا چاپیږي، بیا دونه څوک نه چیرای اوړي، مجبور یو شناخته یا ملګری چې هلته پیښیږي ورته وایم چې اخبار هلته پروت یې هغه در سره اوړي.
غیر دی بوس له اخباره چې تاسو یې چلوئ، په هلمند کې نوري محلنۍ خبرونه کوي؟
یو محلنۍ خبرونه د هلمند ادبي بهیر د خواڅ خبريږي مجله سفر په نوم باندې د بغړی مجله درې میاشتنې ده، او شمله مجله چې د هغم درې میاشتنې ده، او پویا مجله چې د هغه په میاشتنې ده، او دولتي ونیز خبر دی، او هله جریده ده چې اوس ډیر نه ده، صرف دوی غنی خبرې سوي، نور نه دي خبرې سوي، او دا خطر څنګه یو بل جریده ده لشکرګا په نوم ده.
که په اخیره کې دا پښتنه وکم چې هلمند ویل کیږي چې ډیر وروسته پاته ولایت دی، د سواد کچه پکې ډیره ټیټه ده، نو طبعا معلومات هم کم دي او خلک معلوماتو ته ډیر ضرورت لري. ته څه ویل غواړې چې څه باید وسی؟ یعنی خبرې خو ډیرې دي، خو که یو خبره تاته ډیره ضروری معلومی شي هغه به کوم وي؟
زه نور د دولت یا د هغو قسم څه غوښتونکی نه یم د څه د مرستو، ځکه چې هغه موږ سره تر اوسه پورې څه نه دي کړي، لا هم دوی ته امید نه لرم. که چیرې د ډیرو مجلو پر ځای یوه یا دوه مجلې ولرو، او په منځ کې یو اتفاق او اتحاد ولري ټول ټولنې، او یو کار ته ژمن واوسي، نو ګمان کوم چې دا مشکلات به ورو ورو حل شي.
هر انسان ځانته خیال لري، ځانته دنیا لري، ځانته ذوق لري، د دنیا دی یو رنگولو کوشش به فایده کوشش نه دی.
زه دا وایم یو وخت کې موږ دا هم نه ویل چې وخت کې دی چې دغه ټولې ټولنې دی پر یو ټغر سره ټول سی او سرکشي دي مشاعره دی وکي لیکن نه حالت د رغل دي د حالتم بالکل رات لای سي
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
په امریکا کې د نابینایانو مؤسسه دغه هیواد د یوې نامتو نابینا لیکوالي او اجتماعي مبارزې د شخصي کتابونو اسناد او وسایلو نندارتون جوړوي وشمار شدي د دغه نندارتون او د دې لیکوالي د ژوند په باره کې خبري راته لري
د امریکا د نابینایانو مؤسسه د نابینا لیکوالي سیاسي مبارزې او ویناوالي میرمن هیلن کلیر د شخصي کتابونو لیکونو او وسایلو نندارتون جوړوي دغه نندارتون چې هیلن کلیر یو زړهوره خطرمنون کې نومیږي د سور په 18 نیټه پرانیستل کیږي او کابو درې میاشتې به پرانیستوي په دغه نندارتون کې به خلک د کلیر یو شپېته قلمه شخصي وسایل چې اکثره یې تر دې پخوا هیڅ کله نندارې ته نه وړاندې شوي هم وویني دغه نندارتون د هغه پروګرام یو برخه ده چې د میرمن هیلن کلیر د آرشیف د ډیجیټل کولو او په کمپیوټر کې راوستلو لپاره د پیسې د ټولولو په مقصد پیلېږي د میرمن هیلن کلیر په آرشیف کې 8000 لیکونه عکسونه کتابونه هنري آثار او نور شیان شته چې د امریکا د نابینایانو مؤسسې ته بخښلي وو د اسوسییټډ پریس اجنس له راپور سره سم د نندارتون تر اغلی کسان به د میرمن کلیر هغه لیک چې د امریکا ولسمشر فرانکلین روزولت یې لیکلی وو او دغه راز د همدې خط لومړی بڼه او پیسله چټنویس هم وګوري په دې نندارتون کې به د ګڼو مشهورو شخصیتونو هغه ډلې هم ایهی وی چې میرمن کلیر ته یې ورکړی وه دلته نندارچیان د اوسکار جایزه چې 55 کاله پخوا د میرمن هیلن کلیر په نصیب شوه هم لیدلی شي دې ته دغه جایزه د هغه مستند فلم په خاطر ورکړل شوه چې د دې د ژوند د خاطرو په اساس جوړ شوی و د امریکا د نابینایانو مؤسسې مشر کارل اګوستو وایي چې د دغه نندارتون جوړول د دوی د مؤسسې یو فوقالعاده کار دی کارل اګوستو د میرمن کلیر په اړه وویل چې دا یو تکړه لیکواله وه د سولې خدمتګاره وه او ټولو انسانانو ته د معلولو او د روغو دواړو لپاره د برابر حقونو دو ورکړې مبلغه وه هیلن کلیر یو 23 کاله پخوا دنیا ته راغله د 19 میاشتو بچې په سترګو نابینا او په غوږونو کڼه شوه د په وکلنۍ کې لیکل زده کړل په ودیش کلنۍ کې د امریکا د نابینایانو په مؤسسه کې کار پیل کړ او دلته یې کار ته پوره 40 کاله ادامه ورکړه د په خپل ژوند کې معلولو کسانو ته کارونه پیدا کړل او د ټکنالوژۍ له نوي وسایلو سره بلد کړل چې لا ډیر فعال ووسی میرمن کلیر په خپل ژوند کې د نړۍ 15 هیوادونو ته سفرونه وکول او د نابینایانو لپاره د ښوونځیو په ورانستلو او د امکاناتو په برابرولو کې برخه واخیسته میرمن هیلن کلیر په 1988 میلادي کال کې د وات یا کلونو په عمر لفانی دنیا سره مخه وکړه د ترمنینی څلور کاله د مخه د آزادی میډال چې په امریکا کې تر ګردلوی ملکی نشاندی تر لاسه کړ
چې د چانم پکی آهي زی ش خدا چې د چانم پکی آهي زی ش خدا چې د چانم لا چې د چانم پکی آهي زی افانی دنیا بنګي ژوندای تل سو افانی دنیا بنوی ژوندای تل سو افانی دنیا بنوی ژوندای تل سو افانی دنیا بنوی ژوندای تل سو کزن وای صاحب زمر بلل
په پښتو نکلونو کې د چین ماچین شاپيري مشهور دي چینایان په توکمیز لحاظ مغول دي او د دوی اواري پوزي او تنګ سترګي د شایست له غاړې ډیال سره سمون نخوري چې په افغاني ټولنه کې ډیر منلای دی نو چې دا سیده نو په چین ماچین کې ولی شاپيري پیدا کیږي د چینو ادب په هانو په نظر وجه داده چې چین په خو هم یو متمدن ملک وو او پرمختللی تمدن او کلتوري د دې سبب ګرځیدلې وو چې د خلکو خیال دا ومني چې شاپيري به په همدې ملک وي چین د کیسو او نکلونو په لحاظ هم د نړۍ یو خورا غني کلچر لري ستاسو لپاره مو د چین د خلکو یو خوش نکل ژباړلای
چې لینا شریفی لولي.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. ونوو یا وخت په چین کې یو پاچا وو. دغه سړی ډیر کلونه په کراره پاچاهی وکړه او ورو ورو بوډا شو. د که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه، بلکې د خپل قلمرو د نورو زلمکو له منځه به یو زلمی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهۍ ټول زلمکي را وغوښتل او ورته ویې ویل: نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهۍ چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکي دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه: غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یو دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړي دانه په ګلدان کې کری، اوبوی به، خدمت به کوی او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړی. حالا به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور یې خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان را ونیسي او بل یې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره ور وښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاورو کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې تویې کړې. د به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه به یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچنو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانه یې ونه کړي. د ډیر خدمت وکړ، خو بوټی رازرغون نه شو او تخم تیغ ونه واهه. لینک درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو زلمکو اوریدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونو تیغونه وهلي دي. د چې به دا خبرې واورېدې، کور ته به ستون شو او یو ځل بیا به خپل سپیره ګلدان ته ودرید. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اوومه، اتمه، ان لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې تش و لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دی به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینک سره دا منلې وه چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه را زرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړ و، خو د لینک دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولو به یې کری ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. د ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللیو کسانو په زړونو کې پروت وي او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بې معنا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لینک خپلې مور ته وویل: لتش ګلدان سره تک بی معنا خبره ده، غوره ده چې په کور پاتې شم. خو مور یې ورته وویل: نه، ورشه لتش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتینی وي. لینک ته تک ډیر سخته و، سر ورباندې چورلیده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لینک سړه سا وایسته، سپیره ګلدانی را اوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسید، هلته د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نری، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه ده چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لینک خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرید. د همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ومښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لینک ته خوا بده شوه، یو نیم به پرېشخند وویل: تر ټولو خلای بوټی ختاره وړی دی. پدې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غیږو کې ونیول او هر یو هڅه وکړه چې د پاچا ور پام شي. خو لینک خدای خدای کول چې د پاچا ور پام نشي. لینک د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایی لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې وغړولې او آخر یې د لینګ په غیږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، د دا تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لینګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو. پښې پوړېدلې او لاسونه یې ریګ ته اخیستي وو. لینګ ویرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریږدېدلې غږ وویل، صاحب لینګ نومېږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لینګ ته مخ واړاوه. ویویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی. ستاسې نوی پاچا لینګ نومېږي. لینګ ته په زړه کې ورتیر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یو تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچایی د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې او دا مې درته وویل چې دا دانې وکرئ، اوبه یې کړئ، وی پالئ او کال پس یې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدل یې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لینګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لینګ ریښتینی وو. د یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دای د دې ملک ترګرد او صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د ژوند لپاره ځینې ضروري شیان څو برابر قیمته شول، خو د سیګریټو په بیا کې خاص تغییر رانغی. حال دا چې سیګریټ د ګڼو هغو ناروغیو اصلي علت دی چې د مرګ سبب کیږي. چیرته چې سیګریټ ارزانه وي، هلته ګویا مرګ ارزانه دی. په هندوستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې اقتصادي وده چټکه شوې ده، خلک تر پخوا پولداره شوي دي او ورسره د سیګریټو څکونکي زیات شوي دي. اټکل کیږي چې په روان کال کې به په هند کې د سیګریټو له لاسه لس لکه کسان ومري. نور حال وشمار شي دی راکې.
په روان میلادي کال کې به د هندستان کابو لس لکه اوسیدونکي له هغو ناروغیو ومري چې د سیګریټو په وجه پیدا کیږي. له یوې نوې سروې سره سم په دې وروستیو کې هر کال د لږ تر لږه 9000 هندیانو د مړینې علت هغه ناروغي وي چې د سیګریټو په وجه پیدا شوي دي. خو تر دې وروسته به د سیګریټو په وجه د مرګونو تعداد نور هم زیات او په روان میلادي کال کې به کابو 1 میلیون کسان له سیګریټو سره د اړوندو ناروغیو په علت له ژونده بې برخې شي. په هند کې د سیګریټو د روغتیایي تاوانونو په اړه دغه مطالعه د هند، کاناډا او انګلستان د ساینس پوهانو یو مشترک پلاوی ترسره کړې او نتیجه یې د نیو انګلند په ژورنال آف میډیسن کې خپره شوې ده. له دې څېړنې سره سم تر دې وروسته به په هرو 5 نارینه هندوستانیانو کې د یوه کس د مړینې علت سیګریټ وي او په هرو 6 ښځو کې به د یوې ښځې د مړینې اصلي وجه له سیګریټو سره اړونده ناروغي وي. دغه سروې دا هم وایي چې په هند کې د سیګریټو په وجه د مړه شویو کسانو پوره نیمه برخه هغه کسان دي چې سواد نه لري او لیک او لوست نشي کولای.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
د رادیوی مجله په تیرو دوو غنو کې د سټرکچرالیزم د تعریف او تاریخ په اړه خبري وشوې. په روانه غنه کې استاد نجیب منلی د سټرکچرالیزم د نقش په اړه څرګندونې کوي.
د سټرکچرالیزم د نظره کله چې موږ یو ادبي اثر ته ګورو، نو دلته په دې اثر کې هم جوړښتونه یعنی اجزا او د اجزاو ترمنځ اړیکې پیدا کول ډیره مهمه برخه ده. که کیسې ته ګورو، په کیسه کې ولې دوه کیسې سره ورته دي، ولې دوه کیسې سره بیلې دي، دا یوازې د فرم د لحاظه نه دي، د دې په محتوا کې هم یو څه تغیر شته او د محتوا سره ګنډل او سره اوبدل هم په دې باندې اثر غورځوي. د آدم خان او درخانۍ کیسه د مومن خان او د شیرینۍ د کیسې نه بیله ده، ځکه چې په یو کې خارق العاده عنصر د خامار په بڼه ظهور کوي او په بل کې خارق العاده عنصر د یو پیر په بڼه ظهور کوي. یا هغه ټولنیز ارتباطات په یو ځای کې د ولور مسله مطرح کیږي او په بل ځای کې د لوز مسله مطرح کیږي. نو دا هغه څه دي چې د کیسې سره بیلوي او په دغه شکل باندې موږ کولی شو په یو هنري اثر باندې فکر وکړو. تر ډېره حده د شلمې پیړۍ د دویمې نیمایي عمده ژانر په ټوله نړۍ کې خصوصا په اروپا کې ناول دی، نو ډېر فکر په کیسه باندې کیږي. له بل لوري موږ وویل چې سټرکچرالیزم د بشر پیژندنې سره هم ارتباط لري او د بشر پیژندنې یوه عمده برخه چې موږ کولی شو د یوې ټولنې چې لیکلی تاریخ نه لري د هغې پخواني حالت ته ځان ورسوو، د هغې ټولنې کیسې مطالعه کوو، اسطورې مطالعه کوو. نو ډېره برخه توجه چې شوې ده په سټرکچرالیستي تحلیل او تجزیه کې داستان او روایت ته شوې ده. البته شعر هم په دې برخه کې نه دی هېر شوی. زه فکر کوم چې د دې لپاره چې موضوع روښانه شي یو مثال به واخلو او په هغې باندې به کار وکړو. د سټرکچرالیزم د میتود اصل دا دی چې په هره موضوع کې به زه اساسي تهدابي عناصر پیدا کوم او بیا به د دوی ترمنځ خکاره او پټی اړیکې را وباسم. د خوشحال بابا دوه بیت دي: زه خو شرابی یم شیخ څه را سره جنگ کړي، برخی ازلی دی کش که ما د ځان پرنګ کړي، زه خو د زړه درد غواړم په هر یو مذهب کې، تاز دا ستا خبرې چې نکلونه رنگارنګ کړي. اوس په دې دوه بیتو کې هغه تهدابي عناصر څه شی دي؟ زه او شیخ.
زه او شیخ دلته دوه متفاوت کسان دي چې له یو بل سره تضاد رابطه لري په دې شعر کې. او معمولا دغه سټرکچرالیزم والا سړي دوی د اشیاو ترمنځ، د پدیدو ترمنځ هغه تفاوت ته اهمیت ورکوي او دوی دا وایي چې دغه تفاوتونه چې دي یو بل شی شرا پیژني. یعنی که شپه نه وای ورځ هم نشوای پیژندلی، یعنی دې لپاره چې په ورځ ښه پوه سو شپه باید وپیژنو. تاسو چې په دې شعر کې د شیخ او د زه عناصرو ته توجه وکړه، دو متضادو عناصرو ته، آیا هغه د سټرکچرالیزم امغه نظر هم په ذهن کې وای؟
پتی کې دا دواړه عناصر تهدابي عناصر دي. اوس به وګورو چې دوی ترمنځ تضاد څومره دی، دوی ترمنځ سره ورته والی څومره دی. دا په خپل د سټرکچرالیزم اساس دی. یعنی په یو ځای کې دوه بیلې پدیدې موږ تشخیص کړلې، دغه دوه پدیدې په خپل منځ کې سره څه اړیکې لري او دا اړیکې څنګه زموږ لاسته راځي. نو دلته ګورم، زه د زه په تعریف کې راغلی شرابي. شرابي په دې معنا چې شیخ شرابي نه دی او ورسره د شرابي والد خاطر د سره جنگ کیږي. نو زه سره جنگ کیږي، شیخ جنگ کوي. یعنی یو انفعالي حالت دی، بل فاعلي حالت دی. د شیخ برخه هم ازلی ده او د زه برخه هم ازلی ده. نه پکې دی اختیار لري، نه پکې هغه اختیار لري.
پدې کې به یو شی دی،
پدې کې به سره یو شی دی. رنگ د زه داسې یو رنگ دی چې هغه ته باید بد وکتل شي، او د شیخ رنگ د مثال رنگ دی، نمونه ای رنگ دی. نو کاش که ما د ځان پر انکړي، ځکه چې زما او ستر منځ دغه توپیر دی. زه بدلیدون کېده، کاش که ما د ځان پر انکړي، او شیخ بدلون کېده، ځکه چې هغه څوک چې بدلول کوي شیخ دی. نو دلته بیا هم زه انفعالي حالت کې دی او شیخ په فعلي حالت کې دی. دلته یو غوښتنه ده د زه سره چې هغه د زړه درد دی، مګر د شیخ سره رنگارنګ نکلو نه دی. د زه سره مذهب دی، مذهب معنا یو ثابت شی او منل شوی شی. خود شیخ خبری خپلی دی، تاز دستا خبری، نو آغا ده خپل زان جوابل که ده پده سال که چی ده یو منل شوی حقیقت منی. که منگا ده شرابی مفهوم تاوس لگ ورولان دیو گورو، شرابی بی پرواده او شیخ محدود دی ځان ته حدود ټاکلی دي ولې په خپل ځان دا هسې ارت جهان تنګ کړی ارت جهان یې په ځان باندې تنګ کړی دی د زړه درد نواپرستی ده د بل انسان سره همدردي ده د بل انسان سره د ستونزو شریکول دي
زه خو د زړه درد غواړم په هر یوه مذهب کې
مګر شیخ یوازې نکلونه کوي دلته ځان غوښتنې مسله مطرح کیږي
له نکلونه شاید مفهوم دا هم وي چې د ده خبرې اوایي دي
د ده خبرې اوایي دي مذهب د خدای لار ده مگر د شیخ تاز دستا خبری مذهب یو خبره ده شیخ رنگارنگ خبری کوي په یو بل بیت کې وای خی په ویلو د دریا بوب کړنګ کړي ام دغه راز کچيري مونږه د ټولنیز دریز ورته وګورو نو هغه څه چې ظاهر دي شرابي بد ده په ټولنه کې شرابي ته بد کتل کیږي شیخ ته خه کتل کیږي مگر که باطن ته متوجه شو دلته بیا هغه ارزښتونه چې د زه او د شیخ سره تړلي دي فرق کوي ز رښتینه ده بے پروا ده انساني ارزښتونه لري شیخ حرافي کوي غولول کوي رنگارنگ خبري کوي او د ځانځانه ارزښتونه د ځان سره لري نو دا هغه څه دي چې په دغه دوه بیتونو کې مونږ د ز او د شیخ ترمنځ د غاړي کې پیدا کړلې کدی ته مونږ لږه پرختیا ورکړو چې په دې زیات خبر نور هم وکړې شو د مونږ کولای شو چې دې هر ټکی اجتماعي ارزښت وګورو کولای شو چې د شیخ غولون کې چیرې لا نور پس واځي کو مونږ ډیر څه کولای شو
استاد منالای د دوه بیتونو معنا ته مفهوم ته مطلب ته په دوه بیتونو کې د راغلیو متفاوتو عناصرو د مقایسه او د روابطو د مطالعه لاري ورورسیدو آیا سټرکچرالیزم په ادبیاتو کې هم دغه شی ولري په نقد کې
سټرکچرالیزم په ادبیاتو کې هم دغه شی ولري چې اول به بیل بیل عناصر پیدا کوي بیا د عناصر ترمنځ اړیکی پیدا کوي او دغه اړیکی به تاته خی چې دغه بیل بیل عناصر په خپل منځ کې څه ارزښتونه سره ګډ لري او څه سره بیل دي
خو استاد منل ما چې څومره د سټرکچرالیزم نقدونه لوسیدي اکثره له داستان سره تعلق لري له روایت سره تعلق لري له ناول سره تعلق لري د کیسه سره له شیرونو سره معمولا ډیر تعلق نه وي خصوصا هغه شیرونو چې لکه غزل لري چې روایت نه وي پکې د دې وجه څخه داسې تصادف ده او که دا بنیادم لري
مخکې دې خبرته اشاره وکړه چې سټرکچرالیزم د شلم پیړۍ په دویمه نیمایي کې پیدا شوه دی او ودی کړی ده دا هغه وخت دی چې د دنیا د ادبیاتو تر نیمایي زیاته برخه داستانونه کیسه خصوصا اوږده داستانونه تشکیلي او لبل لوري په دغه وخت کې نور نړۍ ته چې پام کیږي د هغوی انساني ارزښتونو ته پام کیږي په اتلسمه پیړۍ او پنځلسمه پیړۍ کې غربیانو استعماري موقف درلوده یعنی نوی ټولنې پیدا کولې د دوی غوښتنه دا غینه دا و چې څنګه دا ټولنې په خپل خدمت کې راولي مګر په شلمه پیړۍ کې خصوصا د پوهانو دریز بدل و دوی هڅه کوله چې نور ټولنې و پیژني او د ټولنې پیژندلو لپاره باید دوی چاپیریال وګوري باید دوی تیر مهال وګوري او تیر مهال ته رسیدلو یوازنی لار بیا هم نقلونه او حکایات دي
ګوره تاسو د زمانی غشتنه وبلل چې دوی د سنی ادب لدی لري ډیر مطالعه کو د سټرکچرالیزم په ذریعہ لیکن کدا سی وایو چې اصلا دغه سټرکچرالیزم کوم شی وسره دا د روایت په مطالعه کې د داستان په مطالعه کې کیسې په مطالعه کې نسبتا شنه تجاور کوي آیا لدی نظر یې نسو کتل
دا هم ده دلته دا خبره هم شته چې د شعر دنیا ډیره پیچلې دنیا ده او سټرکچرالیزم په کافي اندازه نشي کولای چې د شعر دنیا ته
غزل ده اوس په غزل کې ممکن په شاعر په یو بیت کې د بیلتون له لاسه شکایت وکړي او په بل بیت کې بیخي د وصال په منځ کې په بل بیت کې ممکن بیخي عشق یې د وطن یاد کړي د سبا خو د قصې هم ست نو لدی باندې میږي چې سټرکچرالیست ډېر سخت ده چې دا غزل دی واحد پدیدې هنري پدیدې په شکل مطالعه کې خو داستان په هر حال لاول جملې ته رستي جملې پوری پډیرو قوی مزو سره تړلای دی سټرکچر ډیر مضبوط ده شاید هغه په دې دلیل ته مساعدي
هغه اسانه جوړښت دی او مونږ مخکې په خبره هم وکړل چې د سټرکچرالیزم په مقابل کې چې د سیستمیزم تیوري ودا وکړه ایلاته دا و چې سټرکچرالیزم نشه کولای چې پیچلي واقعیتونه لکه څنګه چې لازم دي هغه سي متوخی
استاد منلای سټرکچرالیست نقادان ادیبان او پوهان معمولا د ژانرونو په مطالعه باندې هم ډیر وخت تیروي او دوی په دې سره کې ډیر پرمختګونه هم کړی دي ناول بنیادن څنګه جوړښت لري لنډه کیسه څنګه لري څلوري څنګه لري نور ټول ژانرونه ظاهرا خدای سي ویلی سو چې د ژانرونو له یو بل نه په پېژندلو کې تر ټولو مهم عنصر دی خو خپله جوړښت ده، شکل یې ده. آیا دا علت دی؟
سټرکچرلیزم جوړښتونو ته ګوري او د دغو ژانرونو ترمنځ فرق هم په جوړښتونو باندې کوي.
او استاد منلی په ادبیاتو کې یو بل شی چې زما په خیال باندې سټرکچرلیزم ورته ډیر مساعد دی، سټرکچرلیزم چې د یوه ژانر په حصه کې موږ ته ډیر څه ویلی سي. زه د یوه لوستونکي په صفت، د یوه کره کتونکي په صفت، د دغه اثر چې لولم د دې ماهیت د معلومونکي په صفت او پېژندونکي په صفت، د سټرکچرلیستانو د معلوماتو په رڼا کې او هغوی چې کوم تصور راکړی دی دغه اثر سره ښه رابطه برقرارولی سم. مثلا دا غزل ده، په غزل کې د سټرکچر په لحاظ موږ دا منلی ده چې دوه بیته یې ممکن هیڅ رابطه ونه لري. دغه شی چې موږ منلی دی غزل ته له همدې پوهې سره ورځو، لیکن د څلوریزې پیسه کې دا نه وایو چې رابطه به نه سره لري. هلته که رابطه ونه وینو عکس العمل شیو، لیکن دلته یې منو. دوه درې کاله پخوا د حاجي حسام یو کتاب و، د دا نه و پی لیکلي چې دا ناول دی او که دا یو راپورتاژ دی. نو هلته په کتاب مخکته نه و بحثونه پې کېدل. ځینو د ناول په صفت یو ډول ستاینې د کتاب کولې او یو ډول نقدونه کول، ځینو چې د راپورتاژ په سترګه ورته کتل یغو بیا له یو بل نظره بل ډول تعریف د دې کتاب کوو او یو بل ډول اعتراضونه پې کول. نو زه فکر کوم چې دلته هغه د سټرکچرلیستو بحثونه د انواعو په پېژندلو کې، د ژانرونو په پېژندلو کې، د ادبیاتو د ماهیت په درک کې، د اثر او د لوستونکي، د اثر او د کره کتونکي د رابطې په بهترۍ کې ډېر لوی کومک کولی سي.
دا ستاسې نظر دی؟ کېدای شي د دې په مقابل کې نور نظریات هم موجود واوسي. کېدای شي څوک ووایي چې سټرکچرلیزم خپل حدود همدلته ښکاره کوي چې د شعر په باره کې یا د غزل په باره کې نشي کولای چې هماغسې ښه وغږېږي لکه د کیسې په باره کې چې غږېږي. او که چیرې موږ یو بل فکري نظام ته ور ولویږو او غزل د یو سیستم په بڼه مطالعه کړو، کېدای شي چې موږ همدغه شیوه په داستان باندې هم تطبیق کړو او تر دې لا ښه نتیجه لاسته راوړو. دا په کره کتنه کې د بېلابېلو مکتوبونو موجودیت د کره کتونکو د موقف سره هم ارتباط لري.
شفالغلی عینا زبلی گرون شنکی خالونا ای مردانه ری شفالغلی عینا زبلی گرون شنکی خالونا ای مردانه ری سرپته جان تو مزه زان با قربان تو مزه سرپته جان تو مزه زان با قربان تو مزه زان با قربان تو مزه زان با قربان تو مزه راش کو ماغرانی ای میرا وانی گڑ سرگی می پلا دے لزڑا شپ ماگرانی ہائی میرا بانے گوڑ سرگی میں پھلا دے بزڑا مانے روش خالا غلے ہائی نازا بلے میرا اونشن کی خالونا ہائی مرغا لرے روش خالا غلے ہائی نازا بلے میرا اونشن کی خالونا ہائی مرغا لرے Oh,